السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د مخامنې خبری مجلې ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ ورته کول.
رئیس الوزرا د نننیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د دې سازمان له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو په شمول د بشري حقونو د سرغړونو د دعوو په اړه څېړنه وکړي. د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان هم وایي اکثریت ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې شوي دي.
اوس متاسفانه زموږ د نویس خطر 15% میرمنې په کور کې دي او ژوند د سختو کړاوونو سره سره تیریږي.
دا به هم واوري چې هغه هسپانوي چې د نړۍ د تر ټولو پوخ عمر لرونکی کس بلکې د نږدې 113 کلونو په عمر مړ شو. خو په پیل کې به موږ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پانګونې لپاره په افغانستان کې بېساری فرصت رامنځته شوی او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا ویل امنیت شورا غواړو دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویونکي اوسي چې تلپاتې سولې ته زمينه برابر شي. له ټولو هیوادونو غواړم چې پر طالبانو د خپل نفوذ ګټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باش له زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا هم پټې ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانیستونکي وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکړو خارجي کمپنیو ته چې تاسې راسئ زموږ په ملک کې، الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ دا غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامدار مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسداباد روغتون ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان ورول شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. د ده په خبره موټر کې 14 کسان ناست وو چې طالبان او ولسي وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر یې په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنیت قمندانی مانی چې د طالبانو په هوایی ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنیت قمندانۍ ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ و چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. ده وویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو، خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی و چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا وبا د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساره ښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بستري کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 20 تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د 20 تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې یوې رسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 5.3، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.6.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله او پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. مولا محمد احسن اخوند دغه څرګندونې نن په کابل کې اقتصادي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې. دغه راز د په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس ته رابللي څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خدای لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خودی نور هم مروته کول ته دې پر ځای چې زمور د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم چې دې مالګ فوډر.
خاغله اخون په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید د یو لوري تر اغیز لاندې رانه شي. 15 میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، خو لا هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي. خود طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ادا کوي چې دوی دا شرایط پوره کړي. واکتا د طالبانو تر رسیدو وروسته تیرو 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې په پراختیایي برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو زیاتوي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه کړي.
افغانستان پس از گزار از مشکلات
افغانستان بل او سنی استونز څخه د وټل ورسته هم پرختیم رستو ته اړتیا ولري، خو موږ باید د پرختیم رستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلون نه دي.
قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي څنګه استازي د برالاینز بیا د غونډې ته خبرو کې وویل لنډمهاله او بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. هخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر په ملګرو ملتونو غږ کوي چې د افغانستان په اړه د خپل مسؤلیت د سرته رسولو په برخه کې نور سند ونه کړي.
خو دې حالت ته په کتلو چې په عمل کې د نړیوالو له لورې څه کېږي ډېر کم دي او د افغانستان ستونزه پرې نه شي حل کېدلی.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت لا نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، د افغانستان اقتصادي کانفرنس په نوم غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د دوی حکومت د یو اقتصاد محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولای په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابره کړي.
بشری مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلي متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته کړه نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لار موندلو لپاره غونډه جوړوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینز خبرداری ورکوي شاید روان کال د دې هیواد اقتصادي وده 40% نوره هم راکمه شي.
په دې موضوع مې مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپاره محمد اجان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وایي نړیوال ځکه په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی.
باید وګورم تر یو حد دغه خبره پر ځای ده دی په چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنې د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شول دا ستونزې لا زیاتې شولې دي لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې او دا مرستې کله چې قطع شولې نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر تر منځ وې هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې لا نور هم زیات کولې او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه باید هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو لا سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسال د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ تاسو اقتصادي او مالی کړکې
کړو. کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا مني چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنی حکومتونو باید پر ځای کړي وای، د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي وزید چې باید د طالبانو حکومت ټول شمول وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او انجونو حقوق باید مراعات کړي، ولی دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړ لنیوال ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی، اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېری دي، بشري ستونزې ډېری دي.
په دوالي شي چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لایوی خوا د طالبان حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري او لبل خوا د نړیوال ټولنې وختن تا هغوی سر نگدی، یعنی لاغوی سر تعامل نکوی ترسو چی دام رستی ترلاسا کی. اما از فکر کومه چه هغوی با پیستلا پیوسترگا دی چین خواتا گوری او دا سوچ پکوی چه چین باو کولیش چی اغم رستی چه لا لویدیز نرهی نا ترلاسا کولی چین هم افغانستان تا ورسوی. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم پیر نکری چه چین هم بیل دی چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیڅ هم راسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي بیل دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپل ګټې یا اقتصادي ګټې لري. لبل خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتر خلک هم په دې سوچي چې همونږ په افغانستان کې معادن لرو له دې نه به ګټه ترلاسه کړو. اما باید دې خبرو ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د سیاسي او اقتصادي چارو پو محمد جان مرزی او چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن یو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکاو. اخوند نن په اقتصادي غونډه کې ویلي چې نړیوال چې په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي یو علت دا چې تر اوسه پورې د دوی حکومت نړیوال ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او وروسته په یو راپور کې به واوري چې هغه اسپانوي چې د نړۍ د تر ټولو پوخ عمر لرونکي کس بلل کېده د نږدې یو سلو دیار لسو کلونو په عمر مړ شو. طالبانو په کابل کې د زینب په نوم د وژل شوي کارکوونکي کورنۍ ته پیسې وروړي دي او بخښنې ترې غوښتې ده. د زینب په نوم د بانک کارکوونکي تېره اونۍ په کابل ښار کې د طالبانو له یوې امنیتي پوستې سره د ډزو پر مهال ووژل شوه. د زینب کوژدن وایي د طالبانو عذر بسنه نه کوي. نور په دې راپور کې
د وژل شوي زینب کوژدن د خپلې مېرمنې د قاتل د قصاص غوښتنه کوي. عبدالمجید بشریار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ده د کوژدنې کور ته د عذر په ډول پیسې وروړي دي. خدای وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې قاتل علني محاکمه شي او شریعت پرې تطبیق شي.
دوی چې راغلل ویل یې دا تیروتنه د اسلامي امارت له لورو شوې ده. د دیارلسمې حوزې لخوا موږ له تاسو بخښنه غواړو. په معذرت غوښتنه څه نه کیږي. موږ د کورنۍ یوه ځوانه داسې څوک چې ډوډۍ یې کورنۍ ته ورکوله د هغې ژوند مو تباه کړ. بیا ترې بخښنه غواړئ. دا بخښنه نه څه در دوا کوي او نه څه ترې جوړیږي. موږ د قصاص غوښتنه کوو.
د زینب د کورنۍ په وینا دا تیرونی د پنجشنبې په شپه د یوه واده کور ته راتله چې د کابل د دیارلسمې حوزې مربوط د ګولایي په سیمه کې د طالبانو د پوستې له لورې په ډزو ووژل شوه. زینب په بانک کې کار کاوه. د پنځه میاشتې مخکې کوژده کړې وه. د طالبانو ویان محمد نعیم په ټویټر کې لیکلي دي چې زینب سهوان وژل شوې ده او قاتل یې نیول شوی دی چې سزا به ورکړل شي. بشریار وایي چې دوی د قاتل د لیدلو هیله کړې خو تر اوسه یې نه دی ورښکاره کړی او حتی طالبانو دا نه دي ورته ویلي چې نوم یې څه دی. نو دا تمه نه لري چې د زینب قاتل به سم محاکمه شي.
موږ د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوو خو فکر نه کوو چې زموږ دا غوښتنه دې ومنل شي. موږ د دې قاتل د علني محاکمې غوښتنه کوو.
د زینب کورنۍ ته طالبانو شپږ لک افغانۍ وړاندې کړې دي که څه هم ښکاره یې نه دي ویلي چې دا د دیه په توګه ومني خو د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د یوه مرستیال په مشۍ چې کوم پلاوی د دوی کور ته ورغلی و د دې د کورنۍ غړیو ته یې ویلي دي چې د اوسر د یو دود په ډول دی دا پیسې واخلي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر موضوع کې به هم تم کېږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د دې سازمان له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه څېړنه وکړي. د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان هم وایي اکثریت ښځې اوس په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې شوې دي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په تړاو د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د دې سازمان له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشري حقونو ناقصین وپوښتي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنری مشره میشل بشلی د افغانستان د حکومت له ټولو برخو د ښځو او نجونو له حذف کېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع د یوې پایښتي سولې د تضمین لپاره چې ټول پکې برابره ونډه ولري د مېرمنو ظرفیتونه په شدت سره کمزوري کوي. میرمن بشلی دغه خبرې پرون سه شنبه په ورځ د خزی سولې او امنیت په تړاو جوړ شوی آزاد بحث وکړي. د نوموړي په خبره په تیرو وروستیو میاشتو کې د خزو د حقونو یو شمېر ملاتړي، مدافع وکیلان او قاضیان د پرله پسې ګواښونو له امله یا هم پټې شوي دي او یا یې هم هیواد پریښی دی. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې دغه شان زیاته کړې ده چې ډیری میرمنو د خپل عاید سرچینې له لاسه ورکړې دي. افغان میرمنو له هغو پرېکړو څنډو ته کړل شوي چې د دوی او کورنیو په ژوند او وضعیت یې اغېز لري. دغه شان هغوی له ټولو برخو چې د مشارکت په تړاو دي هم څنډې ته کړل شوي دي. میرمن بشلی دغه شان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ او ښځو د امن خوندیتوب لپاره مناسبې لارې چارې او په نورو هیوادونو کې د بیا میشت کېدو لپاره پروګرامونه جوړ کړي او هغوی چې د وتلو په هڅه کې دي خپل ملاتړ ورنه ونه سپموي. نرگس احمدزی چې د ښځو د حقونو په تړاو یې څو لاریونونو او اعتراضیه غونډو کې برخه اخیستي هم له ملګرو ملتونو غواړي چې افغان ښځې یوازې پرې نږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په راتګ سره د افغان ښځو ټولې لاسته راوړنې له منځه تللي او دوی د خپلو حقونو لپاره له شلو کلونو هڅو وروسته یو ځل بیا په کور کې نول شوي دي.
متاسفانه د اسلامي امارات پر اتک سره میرمنو په افغانستان کې 90% د زده کړو د کار کولو او د دندې کولو چانس له لاسه ورک او اوس متاسفانه زموږ د 90% میرمنې په کور کې دي او ژوند د سختو کړاوونو سره سره تیریږي. زموږ هیله غوښتنه همدغه ده چې نړیوال دي د افغان نجونو ژوند ته پاملرنه وکړي، د دوی زده کړو ته او په اسلامي امارات فشار راوړل شي.
طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د عالي کمشنرۍ د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دي.
امارات اسلامي به تمام حقوق
اسلامي امارات د خپل ټول اتباعو حقونو ته ژمن دی او د خپل مسؤلیت ګڼي چې ټول حقونه یې خوندي او پر ځای وي. د اسلامي امارات پر اتک سره د ماشومانو په ګډون د ټولو حقونه خوندي شوي دي.
په تیرو 15 میاشتو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو یې یو لړ بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو په افغانستان کې دننه د ښځو او دغه شان د نړیوالو سازمانونو سخت غبرګونونه او اندېښنې له ځانه سره لرلي دي. تیره ورځ هم د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبان حکومت په افغان نجونو او ښځو ښه اغېز نه دی کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کورونا خبرې شوي و باک د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسانو بیا د همدې وبا په مهال خپل شتمنی تر 200 زیاته کړي، یعنی د دوی ټول شتمنی تر 1.5 تریلیون ډالر واوښتې ده. دا د اکسفام په نوم مرستندوی ټولنې په خپل وروستۍ سروې کې دغه نتیجه ورکړې ده. اکسفام ویلي په نړۍ کې بیا د بېوزلۍ کچه او روغتیایي، ټولنیزه، جنسیتي او نژادي نابرابري زیاتې شوې دي. نور بل ملالۍ بشیر واورو.
اکسفام د نړیوال اقتصادي فورم تر غونډې مخکې یو څېړنه خپره کړې چې وایي د کورونا وبا پر مهال د نابرابري کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د اکسفام اجرایی رئیس ابی ماکسمن رویټرز خبری آژانس ته ویلي،
نابرابری یوازې په نام نه او ناخوښه ټولنو کې نه رامنځته کیږي. نابرابری تاوتریخوالی دی او وزل کوي. موږ څېړنې کړې چې ښایي نابرابری څه ډول په هرو څلورو ثانیو کې د یو کس د مړینې لامل کیږي، او هغه هم دا ستونزې وي چې حل او د مخنیوي لارې چارې لري، لکه لوږه، روغتیایی خدماتو ته لاسرسی، او په اوسنیو حالاتو کې واکسینو ته لاسرسی.
د اکسفام د راپور له مخې میلیاردرانو د کورونا وبا پر مهال په خپلو شتمنیو کې بې ساري زیاتوالی لیدلی. راپور زیاتوي چې لس بډای خلک په یوه ثانیه کې په خپل شتمنۍ کې 15,000 ډالره یا د ورځې 1.3 میلیارد ډالره زیاتوالی ویني. تر ټولو بډایه لس کسان د نړۍ تر ټولو بېوزلو 3.1 میلیارد انسانانو زیات شتمنۍ لري. مکسمن وایي 99% انسانان تر شا پریښودل سوي دي. څېړونکي وایي ځینو بډایه کسانو د کورونا د مخنیوي لپاره د رامنځته شویو محدودیتونو پر مهال له آنلاین اقتصادي بدلونه ګټه پورته کړه. د آکسفام د راپور له مخې اټکل سوی و کورونا وبا 1.6 میلیونه انسانان بېوزلۍ ته اړ کړي او نابرابري هر ورځ د لږ تر لږه 1,300 کسانو د مړینې لامل کیږي. په راپور کې ویل سوي په بېوزلو هیوادونو کې هر کال 15.6 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د نشتوالي له امله مري، په داسې حال کې چې هر کال تر 1.2 میلیونه ډېر کسان له لوږې مړه کیږي. د نابرابرۍ یوه مهمه ساحه د کووید-19 د واکسینو ویش ګڼل کیږي، په داسې حال کې چې په پرمختیایي هیوادونو کې یوازې 1% خلکو واکسین ترلاسه کړي، په بډایه هیوادونو کې تر 15% زیات نفوس واکسین ترلاسه کړي.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به واورئ چې هغه هسپانوی چې د نړۍ د تر ټولو پوخ عمر لرونکی کس بلل کېده او په کتاب کې هم نوم ثبت شوی، د نږدې 113 کلونو په عمر مړ شو. نور به له احمد شیبره واورو.
هسپانوی ساتورنینو دی لا فوینتی گارسیا د سیشنن بی پورس د 112 کلونو او 341 ورځو په عمر د لیون په ښار کې د خپلې ویلور په کور کې ومړ. دا سیمه د پلازمینې مادرید په شمال ختیځ کې نږدې 300 کیلومتره لرې پرته ده. څو اونۍ وروسته یعنی د فبروري په 12مه د ده د 114 کلنۍ کالیسه وه. د فرانس پرس اژانس په وینا ګارسیا په 1983 کال کې د اسپانیا د کورنۍ جګړې پر مهال انکار وکړ چې په جګړې کې برخه واخلي او د بوټونو سوداګري یې پیل کړه. د ده و اولادونه پیدا شوي 14 لمسیان او 22 کډبسیان. ګارسیا لونې نسبتا ټیټ و، 1.5 متره. په ژوند کې د 3 زامنو د مړینې درد ولید، خو د ژوند تر پایه هم له بدني اړخه هم له عقلي اړخه روغ و. ګارسیا چې کله د 112 کلونو او 211 ورځو شو په لندن کې میشت د ګینس په نړیوال کتاب کې د ده نوم ثبت شو چې په نړۍ کې تر ټولو مشر دی. تر د مخکې د ګینس وی پانی په وینا مشر کس فرانسوی لویس کالمنت و چې په 1992 کال کې د 122 کلونو او 134 ورځو په عمر مړ شو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ل پیغامونو
روره دا کله نړیوال مرستې چرابي دغه طالبان لا سبحانه پکې کوي. خوار او غریب خپل شی پر نه رسیدي. دوی چې خوار او غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړې خطابات یا په یو بوجي وړو خطابات، نو موږ غواړو د نورو مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لیدل خلک دي چې دي د افغانستان، هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسیږي. او کم دفترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي، په دغه مرستو کې ډېره لاس وهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راځي څخه یو جهان مننه. تر لوړو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
غزنی والای جابند ولسوالی د سره په تماس کېم. په دې هیله چې ما ته ګام نشر کې دلته داسې خلک شته چې کې دې یو ورځ یو کور کې نه لري. داسې خلک شته چې په یو کور کې دوه نفر مرستې واخیستلې. په دې هیله چې ما ته ګام نشر کې او دا مرستې نو کیسه مې په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد ارمانی خبره کوم. د کندی ولایت د ولسوالی د خلک زمونږ د مخابراتي شبکې کور سره ډېر آزادي دستري شبکه کار نه کوي. په ټوله زموږ په ولسوالۍ کښې بیا به د خلک یوه نه ساده ده. دېسې هغه هم یو ځای په تنګي کښې ولاړه ده. زموږ ډېر ستړي زموږ د عمارت څه دا غوښتنه کوو بیا د مخابراتي شبکې څه د مسدینو د کار کوونکو څه چې زموږ منطقې ته یو خاده برابره کړي، یا دغه خاده څه ورته راپور کړي بله خاده ورکړي. زموږ 2000 3000 کوره دي او انتن څه دي هغه هم یو ځای په یو شنه کښې ولاړه کار نه کوي. زموږ د عمارت مسؤولین سره د مخابراتي شبکې او مسؤولین سره د ولایت مسؤولین سره غوښتنې سیمه د مخابراتي شبکې راستنې.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.